سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې تاسو مخه کلا ساتي رادیو نه اوري اوس دا ساتي رادیو خبرونه څلور وي ساتي دام لري تاسو له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو نس یو ویش پنځه ویش متره او د مخام له شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو له نشه توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرله پسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 343 ټنه ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې ادارې په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې راغلي دا شمېر د 2023 پر تله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربیره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د دغې سازمان د اجرایوي رئیس کتا ولی له قوله ویلي چې نړیوالې هڅې باید همغږي شي څو د کوکنارو د کښت لپاره قانوني او اقتصادي بدیلونه لکه په زیربناوو، کرنیزو سرچینو او د افغان کلیوالو د ژوند پر بنسټیزو برخو پانګونه وشي. د دغې سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید دوه پر دریمه برخه پرې متمرکزه ده. د پاکستان د پخوانی نوموړي وزیر عمران خان پلویانو وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه شوی دی. یو پاکستاني امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندن په بیان کې چې د دې ګوند پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې په اسلام آباد کې په نښه شوو کسانو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه مظاهره چیانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دغه ګوند د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره په ظالمانه چلند تورن کړی دی. په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر له هم په اسلام آباد کې د مظاهرې لغوه کېدل تایید کړي دي. لارین کوونکو د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقونو د څار ډلې د څرګندونې پرون پر خپلې ایکس پاڼې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 3 کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړي دي. د راپور له مخې د یوناما د بشري حقونو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 386 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقص موارد مستند کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ټولنیز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د یوناما د راپور رد کړی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ډلې ترمنځ زوربند له شاوخوا 14 میاشتو جګړو وروسته چې په سیمه کې د پراخې جګړې اندېښنې راپارولې وې عملي شو. وروسته له هغې چې اوربند په سیمه کې د سهار په 4 بجو پیل شو د اسرایلو پوځي ملکی وګړو ته خبرداری ورکړه چې د لبنان په جنوبي سیمو کې د خپلو کورونو ته نستنیږي او د اسرایلو پوستو ته هم نه ورنږدې کیږي. په ورته وخت کې د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان سویل ته ننوتل او د لبنان پوځ هم د اسرایلو د پوست سره د ځای د تبادلې لپاره چمتو شوی دی. حزب الله د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی او اروپایي ټولنې یوازې د دغه ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو امنیتي کابینې د اسرایلو حزب الله ترمنځ دوربند تر 13 نومبر په 16 په یو خوله تصویب کړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اوریدلای شئ.
دا
افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بیا عدالتي وسره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا په نړیواله ټولنه نیوه کې کوي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار کې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان خزي یوازې پرېښودلې دي.
له دې سربیره د افغانستان په جنوب کې اوروزګان ته ورځو، هلته په ماشومانو کې خوارځواکي زیاته شوې. علتونه یې څه دي؟
هېڅ دغه نه ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. دغه دوه میاشتې چې نه ته بېشتروم دی، نه کې ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا راسولویږي، بیا یې راولم.
ګاونډي پاکستان ته ورځو، د وروستیو نامنیو په اړه ده چې هلته دغه نامنیو کې څومره افغانان ښکېل دي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشتملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د پاکستان د پخوانی نمړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هېواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې مظاهرې لغوه کړي، چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات پیل کړل او لسګونه کسان یې ونیول. ویل کېږي چې په دغه نیول شوو کسانو کې نولس تنه افغانان هم شامل دي. خو دا چې په پاکستان کې د دغې وروستیو مظاهرو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو وروستي جزئیات څه دي، همدا شېبه د مشال راډیو خبریال ګلای سره سره په سټوډیو کې د تاسو ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. که تاسو راته وایئ چې روستي جزئیات د دغه کسانو چې نیول شوی دي څه دي، او تاسو سره روستي په دې اړه جزئیات شته چې په دې کې څومره افغانان دي ولې نیول شوي؟
د کی څنګه تاسو په خپل سریزه کې هم ویل چې په د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په پاکستان کې یو لوی اپوزیشن ګوند دی، هغه د نومبر 23 نه د فائنل کال یعنی د آخري هغه په نامه مانی د خپل د ګوند د بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د اسلام آباد په لور احتجاج هغه کړی او پیل کړی وو. د کی زیاتره قافلې چې دي د خیبر پختونخوا نه تللې وي، د نورو کومو ګورو صوبو یا اهلیتونو نه کم وو شمیر، خو د خیبر پختونخوا نه زیات د پلویانو چې کوم دي د ګوند هغه اسلام آباد ته ورغون شوي وو. او پرون به نا وخته دوی چې کله احتجاج هغه کولو، نو هغه احتجاج پرون د امنیتي ځواکونو لخوا منتشر کړل شو، او د حکومتي چارواکو په وینا په دي کې له 500 زیات چې کوم د ګوند پلویان دي دا نیول شوي دي. په دي کې ځینی اغوان کډوال هم شامل دي، ځینی رسنیو باندې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ځکه چلته د واکمن ګوند چې د پاکستان تحریک انصاف دي، نو د غړو د یا د پلویانو راغونډولو لپاره ځینی افغان کډوالو ته پیسې ورکړې وي چې تاسو په دې هغه کې هغه شمیرې برابرولو. نو په دې کې ځینی هغه هم شته، هغه بېګنا هغه هم شته، اغوان کډوال هم دي چې هغه دې معنی ورته د ورځې دیاړې ول ورکړ شوی وه، او هغه بېګنا کسان هم چې دي هغه په اسلام آباد کې نیول شوي دي. فرید دی کې تاسو ته یو تازه خبر درکوم چې اوس لږه شېبه مخکې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي اوس لږه شېبه مخکې خبری کانفرنس وکړلو، او دا پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به د اغوان کډوالو چې کوم تک دی هغه به د 18 دسمبر نه په مکمله توګه بند وي. دا د دسمبر 18 دسمبر میاشتې
لدی وروسته به افغان کډوال په اسلام آباد کې
اسلام آباد ته بنشي، او هغه به باقیده که چې څوک هم افغان کډوال هلته ځي پرته لدی که پی او آر کارډ ورسره یغی نه، هغه به د اسلام آباد د کمشنر نه باقاعده یو NOC اخلي. NOC مقصد دا چې یو سند به د اسلام آباد د کمشنر نه یا د انتظامیه نه هغه به ځان سره گینه، هغه والته
د یوازې د اسلام آباد په اړه
بندیز لګول. یس، او د اسلام آباد په اړه
د نور خارونو په اړه خو
د نور خارونو کې موږ ګورو هغه هوس ماغه بهر چې د تیر کال په نومبر میاشت کې کوم پیل شوی وو چې د بیا اسناد اغوان کډوالو، نو هغه خو یو حساب سره آن آف کی هغه روان هم دی.
ډیر زیاته مننه کورودان ژوندۍ اوسې. د مشال رادیو خبریال جنرال ګولیاز و چې په پاکستان کې د روسیو نامنیو پړې روسي جزئیات راکړل څنګه چې ګولیاز یادونه وکړه په دغه روسي او لاریونونو کې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګون بلاره چولی و نونس افغان کډوال هم نیول شوی دي څم ګولیاز په لټونو باندې رڼا واچول چې دغه کسانو ته پیسې ورکړل شوی خو فرشته ساکر سره د شپې په سټډیو کې فرشته جان کې تاثیر ته وایي چې دغه افغان کډوال چې نیول شوی دي پاره روسي جزئیات شته چې څوک دي او د دې تر څنګ ولې نیول شوی دي.
سلامونه فریده جان تاسو ته درنو اوریدونکو ته د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې د نومبر په 28مه یې شاوخوا زر مظاهره چیان د هغه څه په تور چې دوی یې ناقانونه احتجاج بلي نیولې دي. لاریون کوونکو د یو پراخ لاریون په ترڅ کې له زندان څخه د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي یوې خبري غونډې ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي 945 اعتراض کوونکي دي چې په کې نونس افغانان هم شامل دي. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان د عمران خان د خوشي کېدو لپاره د نومبر په 23مه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې یا ډي چوک ته یې ځانونه ورسول. د نومبر په 26مه مازیګر مهال پوځ او پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات پیل کړل. هغوی یې له ډي چوک څخه په شا وتمول. پولیسو په هغه ځای کې د مظاهره چیانو پر ضد اوښکې بهونکي ګاز هم وکاروه او هغوی یې سره تیت کړل. روزوی همدار از ویل چې پولیسو د شپې په عملیاتو کې له وژونکو وسلو څخه کار نه دی اخیستی. بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویل چې دوی خپل لاریون یا مظاهرو کې لږ تر لږه شپږ کسانو له وژل کېدو څخه وروسته خپل لاریون وځنډوه. په وژل شویو کې څلور امنیتي سرتیر او دوه مظاهره کوونکي هم شامل دي. د پی ټی آی ویاند شیخ وقاص اکرم د احتجاج د ځنډولو پخلی کړی دی او په دې برخه کې حکومت په وحشت تورن کړی دی. د تحریک انصاف ګوند چارواکو ویل چې د خان میرمن بشرا بیبی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور چې د خان مهم ملګری دي د امنیتي ځواکونو له ځپل وروسته له اسلام آباد څخه خیبر پختونخوا ایالت ته خوندي راستانه شوې دي. نقوي د شپې ناوخته د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې چې په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې لاریون کوونکي چې ځینې یې په لرګیو او ګولیو سنبال وو د نومبر په 26مه نیټه پلازمینه ته د پاکستان پوځ لاستولو وروسته په بریالیتوب سره تیت شول. هغه اعلان وکړ چې خوندي د نومبر په 28مه بیا د سره پیل شي او د اسلام آباد ته تړلې ټولې لارې به پاکې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شپې ناوخته په کانفرنس کې د خبرو په محل دا هم وویل چې په لاریون کوونکو کې د افغانانو د ګډون په اړه به جزئیات هم نن رسنیو سره شریکې چې څو شیبې مخکې څنګه چې د مشال سنگ همکار هم یادونه وکړه. په خبري کانفرنس کې هغوی د افغان کډوالو لپاره ډیډلاین یا آخري تاریخ ټاکلی دی. 22 کلن عمران خان چې پخوانی کرکټر او د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی له یو کال راهیسې په زندان کې دی او له 150 ډیرو جرمی قضیو سره مخامخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي چې نوموړی زندانی کېدل د سیاسي انګیزو له کبله دی. بلخوا د بکنې نړیوال سازمان هم نن په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان پر حکومت یې نیوکه کړې ده چې د مظاهره چیانو په وړاندې له زور زیاتي څخه کار اخیستی دی. دې سازمان ویلي دي چې مظاهره د هر چا حق دی او باید حکومت له تاوتریخوالي او تشدد څخه ډډه وکړي.
ډېره زیاته مننه کورودان همکارمې فرشته سحاق و چې په پاکستان کې په مظاهرو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او د چل د څومره افغانان نیول شوي دي روستي جزئیات راکړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو مخه ګل ازادۍ رادیو نه اورئ. اوس د ازادۍ رادیو خبرونې 24 ساعته دوام لري. د سالو شپږو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو 9.25 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 2.90. همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو پر ټولنیزو رسنیو ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه واتس اپ، ټلګرام، یوټیوب او فیسبوک کې وڅاري، هلته زموږ مطالب وګوري واوري، او همدارنګه ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم زموږ د خبرونو تکرار او همدارنګه لایف خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې له افغانو میرمنو سره خوښګي ښودلې او ویلي دي هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل ښځینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي، توپیري چلند او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان میرمنو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي هر میرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان میرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې میرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وښيي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالت کې یوازې د افغان ښځو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان ښځو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داس حال کې د چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمنځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو شل ښځینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو نجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپلې ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼې خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان میرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ازادي راډیو ته غواړئ. په اوروزګان کې د خوارزواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په اوروزګان ولایت کې د خوارزواکۍ سوې تغذیه ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځنګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزې څخه سخت زیانمن دي. روغتیا چارواکي وایي چې د خوارزواکۍ ونده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. دا ترینکوټ ولایت روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشټوالي له امله روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ وي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په اوروزګان کې د خوارزواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په منځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نامه په هوای بیوزلی او د غراز ناپاک وب یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سخت ستونزو او د خوړو د نشټوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه هلک مې لمسی دی، لمسی مې راوستلی دی دلته، دغه هغه مور کوچنی پیدا شوی و. دوی ویل چې دا هغه نه کوي، وینې نیسي روزلی. هغه زه ورته راغلی یم، دوی اوس ما سره کومکوي، شیدې و دغه دا شیدې پرتې دي، بس یې ورکوم. دروسه بل شی نه دی ورکړی، دغه شیدې ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ له امله د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپلو ستونزو په اړه وایي:
ورته راوړي ډاکتر صاحب ونه کړه چې دی دا دې اوس دی اوه میاشتې دی هېڅ دغه نه ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. دغه دوه میاشتې چې دلته بستروم دی نه ژوندی سي، بیا چې بوزم بیا رسول بېږي بیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالات ته ویل کېږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکي او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیې اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښې دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دوی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویتغزي ماشومان پکې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي، خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې
دغه کېدلی شي. اورزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
بیا به هم زه تاسو ته شمیرې تکرار کوم، کولای شي چې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي او د خپلې سیمې حال سره شریک کړي: 00 420 11 24 501 او 00 420 11 24 501. تاسو موږ شمیرې دي، کولای شي چې خپلې ستونزې په واتس اپ هم د شمیرو ته راوستوي. اوس هم کندهار ته ورځو. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې لسګونه کلونه تاریخي مخې نه لري، د کارموندنې د نشټوالي او د طالبانو حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو ګواښ سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنی د خط لیکلو د ژغ اوس تر ډېره پیکه سوی
لعنت به د یو هیواد څخه لانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې چې شان به پراته چې هغه به هغه وکتل بیا به هغه رانیول اوس هغه ځای مطلق بند کړي زموږ څخه
یو محل د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي همت په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطي او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز کوي.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړوله چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب چې دي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول، خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس شته، ډېر دي چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټې د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي د ازمش پر لاسیکاجو د اغیزه یې ډېره کړې. د دولت څه هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي آثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ آثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، هغه دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخه سره که مستاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس بیرته په صفر کې ځو دی.
خطاطي په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخکې نه لري. نستعلیق، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادۍ رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کی پولیس والی کې دا وبر ډیر ورځ په ورځ کښته رواني د خلکو چاره به را خرڅه وبو لاړې 200 210 متره سمسولان ورچول دا به رپ پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دا سزا بخته دی ورور کزما ژغ تر د مشران پر ورسې چې دا مندوان وته چې کندون ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کچې کې د دامه څه واله ورته راکښ کې ورور د مخلوق ډیر پازاب دی.
سلامونه او نیکې هلې د ازادۍ رادیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رانه او خایس دی هغه زنانه وی کا مردانه، مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخې مخې ګټو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه کچیرې زمنګ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشته د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. آزادی رادیو اور دکر کوم کو سلامونه وایم. ما دا سلام عرض میلاد دا بډی مشکلات جوړ کی دا تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا سی قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ آزادی رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه ورته یو مسلمان ورسی. دا طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کې امکان نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مایی که در تا در زهر و کاروان پروگرام لرو خود ترغی ورانده ورزو تا دی ساعت لند خبرونه تا. د ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوکنارو د تولید کچه په پرلپسې ډول له دوو کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د دغې درې پیلمې کې چې نن خبره شوې راغلي دا شمېر د 2023 کال پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه درې نوي سلنه ټیټه ده. د دغې سازمان د معلوماتو له مخې د کوکنارو کښت او تولید د افغانستان له جنوب لوېدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید 2/3 برخه جوړوي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوکنار له منځه یوسي. د بشری حقوقو د څار اداره وایي طالبانو د 2023 کال په اګست کې وخت طلبي راوسېدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د څرګندونې پرون وخته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د درې کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونې رد کړې. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان پلویان وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمین اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات وکړل او لسګونه کسان یې ونیول. د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغې مظاهرو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په نیول شوو 950 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي. دا لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو په موخه پیل شوي دي. عمران خان چې د پاکستان بخانی صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 350 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرایل او د ایران د ملاتړ څخه د برخمن حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا دغه اوربند وروسته ډیر شمیر د لبنان اوسیدونکي د لبنان جنوب ته سره لدې چې پاوس خبرداري ورکړې چې د سیمې ته به نه داخليږي خپلې کړي بار کړي دي او د سیمې ته روان دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
دومنی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل چې زه دا اوس بلارم کوته میاشت خو اخر بیا څه به نه پرتر بیا مواد ته لورکم.
دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشئ موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې.
په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د زفر په نوم یو معتاد وای چی تر نشی پری خودلو وست می خلق درناوی کوي.
دا عمل خو انسان په شوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو زینه لري کوي. پس یې زه خو د دې ډیران نه پوښوري بس چې دا ډیران یو د تانا سي د عمل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نارامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوښوم، تا ته بل ناروغي پیدا شوې ده؟
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره یې ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوي دي، زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو، زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي، د غنمو او اوړو مرسته راسره وکړي، د اصلاح شوو تخمونو مرسته راسره وکړي چې موږ یې وکرو، ښه حاصل ولرو او په هغه ګزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت ته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل، غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیرې ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریا کې را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشي توکو د کشت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې ضربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي پر رسېدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوو مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسترز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه د اوس لرم کوته میاشت به میاشت به میاشت خاخر بیا څه بلا پر سر بیا مواد ته لور کوم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستر وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته او حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسترز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بې کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی ده. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې دګې څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راوونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خدا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړي، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي.
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه صرف سره یو سړی نه معتاد کېږي، بلکې د معتادېدو عامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین و هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د ده خبر نه دي چې د ده ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ده ذهن لپاره د خوشحالي ورکړي، خو وروسته وروسته له ده هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډېری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په اوایلو کې غمونه لري کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي. که هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي. که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري، هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې، کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي خپل معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پرېښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایل څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه مو مینه او غذا ده، څه فکر کوئ چې آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشهیي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي، یوازې او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
زهرو کاربن، په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویله د پوشری ولس کاله پورم، بس دیو بیا غیرت یار دوست و جن پوشی په دغه عمل باندې راغل او دغه عمل ناستاس ته پوشری درس نه مونږ دلا سپات شو پوشری بس تا اعلی تر ورسید. عمل ته هغه وخت ما شروع کو پوشری د تش سیګریټ نه نیولې پوشری لسم سیم کیوم او دغه نه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نو بیا 400 نه بس بیا تاریخ او تاریخ نه کوډر تر ورس. بیا دغه نه بعد ما کله واده وک پوشری او د واده د بچو خوون شم پوشری بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو سیکنډ هند بوټان پوشری کوم چې خارج نه راتله پوشری کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوشری پیښور ته پیښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه چې ډیر وخت دکانداری وکړه پوشری دکانداری نه دینه شه د وژن رانه دکان هم دلاسه لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډیره زیاته ما لاړه پوشری د سی وای د کورونه نه بره لاړه د ورځې به د سی وای پوشری چاته سوم زرم دوله سوم چې سو ګوته ترتله پوشری وګله په دینه شه عمر کولې تر نن نه پورې نشه کړې د ډیر لاس کرے کیږي الحمدلله پوشری د بل لاره نه ما پوشری داسې پیداګیری داسې پوشری کار نه کړې پوشری چې پاوې باندې بیا د شا کوړه وخت هم یې پوشری د سیو بل غلط کار کړی پوشری او پیسو باندې بیا تل معامل کړی ورونه عمران ناراضه پلار عمران ناراضه پوشری په دغه غرمان ګور تر نه لاړ او د غرمان زمنګ د پلار ماغه د پوره نشو پوشری او مور هم د غمور هم ژوندې د اوسم کوشش کوم پوشری په دې ځای کې بستر ما وړم پوشری چې د عمل تر کوم د هغه په ژوندې نه باندې او د هغه دوا وخت دا من دریم ځل د بستر شوی چې د غزینو غوته پوشری او بس چیرته دغه یو انډیوال سره بیا مخ شو پوشری چې هغه د عمل باندې اخته وي او سترګې مې سره ولګېږي پوشری او هغه په دغه عمل وګورو نو به زموږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوشری او بس پوشری چې کله انسان عمل پرېږدي باید د دې ځای لرې هجرت وکړي داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوشری داسې یو ملګری په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوشری د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جومات نه د کلي نه د هر یو ځای نه لرې کوي بس یې ځای خو د دې ډیران د پوشری بس چې دا ډیران وي د تاناسې د عمل خلکو سره هغه وخت خیما او خی سیګم پوشری او ښه مینه را سره کوي او ښه ناز را کوي او ښه په خندا او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زنه کړم اوس کله په دې عمل باندې خوله کېدم پوشری بس بیا د هر یو سړي پوشری بدې مې سیګم پوشری او په لارم تیریږم بس څه هغه کاغه بدم دغه نه سیګم پوشری داسې احساس کوم چې ده د مانا بد راځي مخدر مواد ترخه خاطر دا د پوشری چې ډېر یو خو پلار یو داسې پلار پوشری چې الله تعالی ما ترا کړه وو ډېر یو غیرتی پلار ډېر کړهونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سحر پورې تلاوت ډېر کوشش پوشری چې بچی ادا کار مکو خو نه پوهېدم او ما د خپل عمل د شیطان مې منل او د خپل پلار مې منل تر ننه پورې په دې عمل کې پوشری چې کله دنیا نه لاړ پوشری دا و سرمان کو اوس لاس تس نه راځي تر ننه پورې پوشری په دې باندې ژاړم پوشری چې کله مزه په بالخ باندې سر کې د ما تر په یاد شي نو زما سترګې ډکې شي پوشری او بس حتی دې پورې چې بالخ لون شي نور پوشری د ډېرې ژړانه دا مواد مې استعمال کړی نو ورنو اوس په ډېر ژوند خو پوشری تر ډېر حدا پورې د کې زما ډېر ملګری پوشری اوس پوشری سو په خارج کې سو چیرته سو چیرته څوک غټه غټه وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي خو مونږ د دغه عمل له وجې نه دا د پسمانده وروسته پوشوري او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوشوري بس دا هم زیاده په شپخانه کې پردي معتادي نظر
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمنه یې سخت ورخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
کې مړ شو.
د اکرام پلاره بیا په عذاب شوې؟
او په عذاب یم، بدن مې سخت درد کوي. زه چې وایم اډوکې مې ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به دې درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ مې درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاري راوړه.
دا غم لړلی پیچکاري خو دا یوه میاشت کېږي چې لګې، هېڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پورې شي.
نو څه وکړم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاري راکوي.
وسړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي. که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
راځه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورې خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا هغه مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
هو هو، په یاد مې شو، په یاد مې شو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس مې درد کوي، مړې کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پرېوځه.
ښه ډاکټر.
آفرین.
وای وای وای، ښه دی، دا لاس مې ونیسه لږ سره.
ته د لاسې راکړه. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته د لمن پورته کې چې د نس ټپ دی وګورم.
ښه ډاکټر، دغه دی وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بيخي جوړ دی. خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې ته راکړې وه خلاص شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاري زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاري؟ ما خو تاسو پیچکاري نه وي درکړي. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاري دی.
دغه دی وګوره،
ګان پیچکاري خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاري تر عملیاتو وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې محتاط کېږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاري لګولی.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاري لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاري ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس، پوه شوم. تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده؟
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په پیچکاریو محتاط شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه محتاط شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې محتاط شوی.
وای خدایه، دا په څه بلا اخته شول؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه. هدي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاري رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج یې کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام ووي چې بیا دا پیچکاري ور ونه لګوئ.
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پیچکاري ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.